وسنی بد اقتصادی وضعیت سره مخ ډیر سخت ویرسته چې دا رسنی به پروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقې بحث خبرې کې په دې پرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دی پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو تر هغرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید یې د دوهې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلي دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دی چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې مرۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوې دي. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده. خو د تیر کال په اګوست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یو کال کې داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدای شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولای شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره. دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواره صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، په تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې ترڅنګ هغه څه بربندی کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړی چې په هوکړه کې راغلی و چې د هغې ته به دوه هوډ رنګ پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی و چې د طالبان نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او د هیتنر ډول تروریستي عملیات نشي تر سره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکارا کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامدار توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغه توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او به سوال دا دی شنواره صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه ده. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونودی او که شیاورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلارامن تشوي د دوه دریس روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم ده چې ډیر وحشتناک عملیات، ډیر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کی چې دوه واقعیا فعال دي او کم څه چوي دا په اپلیکولای شي.
شنوار صاحب، تاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړن لري چې تشیعي کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعهګان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغه حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو ګورئ دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم چې تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم نه لري هغه دغه ده چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمهیزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغې تر څنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف دا ده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پورې او حتی دا کوم نوم چې دوی وسور کړی د خراسان په نوم چې دوی کوم ولایت لري دا اصلا د دوی په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلود، ولې متاسفانه بعض سیمهیزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش ډلې تقویه کړې دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کوم سیاسي او ستراتیژیک موخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنواری صاحب، وروسته د دې حمله د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیاګانو له حمله څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده، دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه او درنښت. لپدا مرخه دایښه له د تیرې ولاسیس کې چې دا پیدا شوې ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، نو لومړی د دې هغه لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري، بیا په مذهبي توګه باندې د د شیګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو د پښتنه چې د شیګانو باندې څومره بدون وکړل یا ولې کوي مستقیم شیګان ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي، دا د په سوریا او عراق کې هم همدغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیګان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و، کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت دړنګېدو را په دی خو په عراق کې کوم حکومت جوړ شو پیږي کې د عراق په تاریخ کې تر ټولومړي ځل باندې شیګان خورا ډیر و، او دغه جګړه فایل کړله، نو یوې همدغه یو شعار ورکې یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي هم دا وګرځوله، او دا جګړه چې د کله افغانستان تر اوسه بیا د سیمې هیوادونو چې د تخویه کړله تبي خبره ده چې د افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیات دي، او بیا پاکستان هم په تیر کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټول هیوادونو څخه مختلف دی، که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما هم د پښتنو له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیر په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهب ترمنز تاوتریخوالی و، د ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله و، او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېد، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په پخوا کې په افغانستان کې دا نه و، او تر اوسه پورې هم عام د شیګانو او د سنیانو ترمنز د اختلاف دغه سی او فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوي او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دی ور تلمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب چې په دې باندې خورا ډېر سره گزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هیوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسپې، او خورا ډېر به دې بدسر کې ور واخیست په هیوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره گزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه وو چې جهادي تنظیمونه تو ویل کیږي یو یو بل سره وژل. قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نسوله نو بیا فرقه وارانه جګړه په افغانستان کې پیل شو. په ځانګړي توګه په تیر لسو کلونو کې د دې په ځانګړي توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ لکه په نورو هیوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله دغه فرقه وارانه جګړې پیل شي. کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت یو حزب یو ګوند دا جګړه نه کوي. بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي د بل مذهب په وړاندې درېږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي. همدارنګه په پاکستان کې د شیعه او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي د ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې د ستونزې خورا ډېرې دي. په ایران کې د شیعه او د سنی ستونزې ډېرې دي. په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړي توګه پاکستان چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي. داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي بېله دی چې دی د سرمایه ګذاري وي هغه بیا دغسې فرقه وارانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي چې دا دغسې قومي او فرقه وارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي چې بیا څوک دې ورته تیل نه وراچي دا باید سرخته وي. خو له شمرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده مذهبي سوې نه ده فرقه وارانه سوې نه ده او نه به دا اوسي ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه سوله دې وروسته هم نه کیږي.
مننه شنوارې صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته د هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هم باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمهیزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسی دي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو دا غیب بنسټ باندې افغانانو سر اوس خلاص ده. زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نشي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري سره دې چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمه ییزو او نورو بعضې زورواکانو بعضې چورواکانو او باز هغه کړیو چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه غټه پورته کول هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلیني شي او ځای به ونني شي او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. یوه بل موضوع ته ورزو دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي
لبا د مرغه هغه ظرفیت چې وصلې دل کیږي نه فکر نه کوم ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې وکړل چې موږ بدون سویډي که څه هم په ټوله افغانستان باندې بریدونه سوي دي. طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي او دا بریدونه په خوا د دې بریدونو د رسی ځانمرګ بریدونو هغه بنسټ هم خپل طالبان یې شوی. لیکن په دې وکړل چې څومره بدون سوي دي په ځانګړي توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي په تکه خانو سوي دي په رسی د شورا په مراسمو سوي دي طالبان نه دي توانېدل چې دې مخنیوي وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت موږ ما یو ویډیو په خپل رسم کابو یو ونه یو وړاندې ویل کوم عملیات چې دی په کابل کې کول او نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپل رسنو خبره سواله چې دی وی کلکې څخه یو ودانې تور چې ټول ودانې په یو ثانیه کې لمن زوړي دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعاګانو دغه شی ټارګټ یا شیعاګانو د بریدونو مخه دی ونیشي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بل مسله ټوله مهمه دا هغه د چډیری د شرفونو لپاره سویلی او هغه سرچینې چې زیلره ما یا معلومات ما سره شریک سویلی او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرښې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وي څومره ځالې چې وي هغه ټولې هغه د ټي ټي پي وو هغه د عایشیان وو هغه چچنیان وو کوزبکان وو دا ټول افغانستان ته را انتقال شوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټوله دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري خورس تربلې په قوی کېدو ده او شیګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې ځاصلا نه وینم.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي کته هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې د ډلو ته افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي. مګر کدا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا هم هغه ډلې دي چې په پاکستان کې به حمله به کولی او شعارونه به ورکول شیا کافر نارې به وهلې دا به ګران نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي.
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب فرمایله تاسو هم باندې رڼا واچوله زه باید مسلکی لحاظ اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لاندې معلومات وړاندې کوم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې خپل امنیت وساتي بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده په غیر داغه تر نن ورځې پورې دوه یو عملیات په حق هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دا وړاندې کړی چې دا عملیات چا تر سره کړی دي د چا له خوا تر سره شوی او سرنخې رقم زیاده ده. بل تکه دلته دا ده چې دوه تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتی مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کی. دریم ټکی دا غواړی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی تهدید نشي تعریفولای نو څنګه به وشي کولای شي دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کی. بل ټکی تاسو ګورئ چې دوی دومره په ناپوهې سره بعضی موضوعات مطرح کوي چې د ظواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبرې وو چې هغه د ریجه بکی یا فارسی جبه کې یو متل دی وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دونه خبرېږي نو دوی به څنګه وشي کولای چې د
پولیسو
دلو او د نورو. بله
دوی استدلال کوي طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه د سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړیو رامنځته شوی ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمایزه کچا او په نړیواله کچا رامنځته شوی که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړی وای زه فکر کوم چې د هغه شرایط او د دې شرایط پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې آلته ډیر نور مسایل مثلا آلته د سیمایزو قوتونو لکه چین روسیا ایران هند او بیا مثلا کمی جګړې چې آلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې راتپل شوی وي هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه نه جدا باسته او یو پراخ باسته د فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه په دې چالت خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګونو شو
فکر کوي چې د دغه نیابتي جګړې نه افغانستان وته لای دی
زما په هند باندې کمی
دوکلن مذاکرات او کوم دوکلن بوختیا چې په دوحه کې و او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوم لاټړو د سیمې په سطح باندې نړیواله تور کړیو دا فرصت مطلق وسایت شو. ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه کټه پورته نشو کله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوی دي او وخت شوی دي چې اصلا هغه اصلي مخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې هغه باندې دوی بوختو شيږي. تاسو وګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، ته حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولست وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې وسیږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مبصیت یو مبصر خبره هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسوري شخص ما هم کړی دی، نور هم کړی دی، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځې کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسولیت لري یو په یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې په اړه کې دی په درشل کې دی. وڅ څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزو مخنیوي کې تر ټولو لومړی هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کی، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډیر ننګونو سره سون سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان او د ولستمن سوغاتن زورګونه میله دی. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانیدل یو طالبان نه پریږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک که څوک مازی ونیوکه هم کې دی غوړه دی غو لپاره فرمانونه هم دی د وځ کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز به خینه لري. نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځانته منځ واټن لري کې دولت یو دغه سیاسي سختار
رامنځته کوي. دوی په همدغه ورځو کې او وخت مو کم دی، وبخې پام د نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولنو سره سلام مشورې کړې دي. مثلا یو مشوره دا ورکړي چې د عاشورا مراسم باید دننه په تکیه خانو کې منځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسجد صدر خلاص ولې داسې وکړاس چې چاته چې د کور بيخي مو وزه نو موټر باندې نه وهي، نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې دننه منځل کېدل. یوازې پورستیو ډیر شو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل. ولې په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړ، کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګا د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پور تړاو لري د هغه ساتل، نو دوی خو هر څه رنګ کړه، هر څه یې د پخو لاندې کړه، او تنها په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي تر څو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولست غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې ملمنه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پایته ورسید. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.